د ازادي رادیو خبرونې ته شرغ لاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې. نن دوشنبه د ورې نهم نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 9 نیټې سره برابره ده. زملالی بشیریم تخنیکی چاری می رحمت صاحبای پر مخوری. د آسیا زړه استانبول پروسی نهم کنفرانس نن په تاجکستان کې پیل شو. تاجکستان ته تر رسیدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل تاجکستانی سیال امام علی رحمان سره ولیدل. د دغه او نورو مهم موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. اور وژونکي لا هم د اندونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګېدلي اور د مړه کولو هڅه کوي. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نهمه ده، د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویناوې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من ده چې دا غونډه به چې د شاوخوا اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي د افغان سولې لپاره د سیمې اجماع له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2018 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوې او سګنۍ غونډه یې داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په راروانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤول نیول کېدو خبره کوي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤول په شیرزاد ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له دو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د زعفرانو د کښت د زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس حافظ الله سعیدي ازادي راډیو ته وویل د کندهار اقلیم د زعفرانو کرکیلې ته ډېر مناسب دی او زعفرانو یې هم لکه د هرات د زعفرانو په څېر ښه نتیجه ورکړې ده. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی شبیر احمد لومړنی کروندګر دی چې د لومړي ځل لپاره یې 9 کاله مخکې په خپله ځمکه زعفران کرلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو د کښت لګښت کم خو عاید یې زیات دی او هم د کوکنارو یو ښه بدیل دی.
هغه وخت چې دولت هېڅ زعفران چې ته دغه نه و، موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دي، هلته مو دا کښت کړی دي. هلته زموږ سره تقریبا تر 50 پورې زنانه کارکوونکي مصروفه وي په دغه وخت کې، ځکه دا تر نارینه و ښځینه ښه کولی شي.
د کندهار د کرنې او مالدارۍ د رئیس ښاغلي سعیدي په وینا په کندهار کې اوس ډېرو بزګرو د کښت مخه کړې او په دې ولایت کې اوس هر کال شاوخوا 50 کیلوګرامه زعفران تولیدېږي. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. له کله چې د برما پوځ قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي، تېره شنبه تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلې او دین منلو وړې بللې دی. دا اکثر لمن ورسته له هغې څرګندېږي چې د لسګونو هیوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېره شنبه په یوې ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکاري د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیته دی یوځای کېدو تر څنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکارۍ پر دوام بحث وکړي. د امریکا پخوانی حکومت د پاریس له تړون څخه وتلی و او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې همکاري کمه کړې وه. انتونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د اوربن لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبرې وکړي. اور وژونکي لا هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګېدلي اور د مړه کولو هڅه کوي. دغه اور د تیرې شپې په نیمایي کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګېدلی دی. چارواکي وایي 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځېدنې جدي دي او 15 نور برسېرن سوځېدلي دي. له نږدې کلي څخه په سلګونو اوسېدونکي نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمېنې جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتره کې دی، د ورځې 1,15,000 بیرل تیل تصفیه کوي. د چک جمهوریت میلیارډر پیټر کلنر د امریکا په الاسکا ایالت کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو. 55 کلن کلنر د فوربس مجلې په حواله د نړۍ اته شپېتم شتمن کسو چې د مجلې شتمني 1.5 میلیارډ ډالر اټکل کړی ده. د الاسکا ایالت چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې چې تر اوسه ایالت نه دی روښانه شوی، له کلنر سره څلور نور کسان هم مړه شوي او یو ژوندی پاتې دی چې وضعیت خطرناک دی. کلنر په 1991 کال دوه کاله وروسته له هغې چې په پخوانۍ چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم ړنګ شو، د کاپي ماشینونو د پلورلو سوداګري پیل کړې او د پی ډي ایف په نوم یې د پانګونې یوه مالي ماسه جوړه کړې وه. د کلنر کمپنۍ له خپل هېواد سره د کورونا په وړاندې د مبارزې په برخه کې په میلیونونو د مصنوعي سا ایستلو او د کورونا وایرس ټیسټ کیټونو مرسته کړې وه. د چک صدر اعظم اندري بابش د کلنر په مړینې ژور خفګان څرګند کړی او هغه یې د نه منلو یوه غمیزه یاده کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د آسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شو. تاجکستان ته تر رسیدو وروسته ولسمشر غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره ولیدل. د دې کانفرنس هدف څه دی؟
اصلي موخه د افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ، د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو، د ګاونډیو هیوادونو، د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده.
د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وو. په کندهار ولایت کې د زعفرانو کر زیات سوی دی.
مشخپل په امکانات د ایران څخه خبر اورل دي. البته ما کښ کړی دي.
په سویس کانال کې د یوې باندې پاته بیړۍ یو برخه خلاص شوی او تمه ده چې ژر دغه لار د نورو بیړۍ ته راتګ ته خلاص شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او د کوچنیانو لپاره د ازادي رادیو اونیز خبرونه وړاندې کیږي. د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو تل ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د آسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې د ګډون لپاره پلازمینې دوشنبه ته رسیدلې دی. جمهور رئیس غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون او وینا ترڅنګ خپل تاجکستاني سیال او یو شمیر نورو چارواکو سره وویني. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې پروسې په اړه د رامنځته سوې اجماع پیاوړتیا او ساتنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د آسیا زړه استانبول کانفرنس د نهمې غونډې کوربه ده. دا کانفرنس به دوه ورځې وي او کوربه توب د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر غاړه ده. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا دوشنبه ته رسیدلی او په دې کانفرنس کې به ګډون وینا وکړي. جمهور رئیس غنی تاجکستان ته له رسیدو وروسته د دې هیواد له جمهور رئیس امام علي رحمان سره کتلي. د تاجکستان جمهوري ریاست په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې لیدنو ویډیو خپره کړې. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینا پال نن ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا خبرې شوي.
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د هغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان د رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا باندې لیدنې او ملاقاتونه ولري.
افغانستان او تاجکستان همدا ډول د امنیت، سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او فرهنګي برخه کې د همکارۍ یو شمېر سندونه هم لاسلیک کړي. د آسیا زړه استانبول کانفرنس کې به د افغانستان د ګاونډیو اروپایي ټولنې، ناټو، امریکا، آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون د 50 هیوادونو او سازمانونو د بهرنیو چارو وزیران، سفیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ یعنې نن دوشنبه د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا په خبرېدونکي ګډې اعلامیې کار کېږي، خو د کانفرنس مهمه ورځ سبا سهشنبه ده چې جمهور رئیس غني او د هغه تاجک سیال امام علي رحمان سربیر به پکې د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي هم ګډونه ویناوې وکړي. خو داسې مهال چې د افغانستان د سولې خبرې تر بل هر وخت حساس پړاو ته رسېدلي او تر خوا یې تمه ده د استانبول غونډه هم راتلونکو اونیو کې وشي، د دې غونډې اصلي موخه او پر افغانستان یې اغېز څه دی؟ د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد
افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ، د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو، د ګاونډیو هیوادونو، د نړیوالو نویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده. بله عمده موخه د سیمې هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د همکاریو لا پیاوړتیا ده.
د افغانستان حکومت هیله ښیي چې دا کانفرنس د سولې روان بهیر په اړه د سیمې د مهمو هیوادونو ترمنځ د یو واحد دریځ رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. افغانستان داسې مهال د سولې په اړه د همغږۍ لا پیاوړتیا په لټه کې دی چې امریکا هم د دې بهیر د ګړندي کولو او بریا لپاره ورځ تر بلې هڅې چټکې کړې دي. تازه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
هر څوک پوهیږي چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري، نو هلته باید یو سیاسي جوړجاړی وشي، داسې سیاسي جوړجاړی چې د افغانانو لخوا د یو ګډ تفاهم په پایله کې رامنځته شوی وي. نو له همدې کبله موږ پر ډیپلوماتیکو لارو هم کار کوو او خپل نظریات مل افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي دي.
انټونی بلینکن هم د سیاسي حل لپاره د سیمې هیوادونو هڅه اړینه بولي او په دې برخه کې د ترکیې غونډه مهمه ګڼي، چیرته به چې ملګري ملتونه هم حیاتي او تلپاتې ونډه ولري. خو اساسي پوښتنه د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د دریځ یو والی دی. دا هیوادونه به د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو ویشلو طرحو په اړه چې افغان حکومت، امریکا او طالبان یې لري، څه ډول یو واحد لیدلوري ته ورسیږي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسې ازادي راډیو اوري. په خوست کې د زرګونو خلکو په ګډون د جمهوریت او نظام په ملاتړ یو ولسی غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې ویناوالو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د وروستیو دوو لسیزو پر لاسته راوړنو او پرمختګونو دې معامله نه کوي. نور حال په دغه راپور کې اورو.
د یک شنبه پر ورځ زرګون خوستپالو دی وی ولسی غونډې لاري د جمهوریت ملاتړ اعلان کړ او له حکومت او نړیوالو یو غوښتل چې د وروستیو شلو کلونو په لاسته راوړنو د معاملې نه کیږي. دوی ویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون ترخې تجربې لیدلي او بیا نه غواړي چې د نویمې لسیزې بدمرغۍ تکرار شي او یاد د ظلم حکومتونه پر دوی واکمن وي. د دې ولسي راټولېدنې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې ټول د نظام او جمهوریت د بقا او پایښت لپاره یو لاس شي او اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان بیا د نړیوالو له نظره ولویږي او ګوښه پاتې شي. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې ویل،
نننۍ غونډه د هغه وطن دوستو خلکو غږ ده چې نه غواړي چې بیا د کوم ناحیت د خپل عزت د ساتلو په خاطر د پنځم منزل څخه ځان راوغورځوي، نه غواړي چې بیا د کابل کې په هر چارایي ځان ته بیرغ رپیږي، په هر ولایت کې د ځان ته امپراتوري وي او په هر ځای کې د ځان ته حکومتونه چالان وي. نننۍ غونډه زمون د لکونو ځوانانو د وینو د درناوي غونډه ده. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بقا او پایښت غونډه ده.
قومي مشر توریالی منګل وویل، په هیڅ قیمت د نظام له منځه تلل نه غواړي، خو که طالبانو ته په نظام کې ونډه ورکول کیږي او هغه د سولې سبب ګرځي، خلک د داسې مشارکت پلوي دي.
نظام موږ د لوسه نه ورته مگر د دې سره موافق یو که د افغانانو د وینو د تویدلو په خاطر طالب ته هم په دې نظام کې ونډه ورکړه شي تر څو د دې افغانانو د وینو د بندېدو سبب شي. موږ د دې نه ملاتړ مگر که نظام د منځه ځي دا د افغانستان په ګټه نه دی. موږ یې تجربه لیدلې ده، د دې شویو تجربو ته نه ستنېږو او نه هم هغه څه چې په موږ باندې تکرار شوي دي هغه دورې په ځون باندې نه تکرارو.
د غونډې یو بل ویناوال مولوي محمد عارف عرفان وویل سیاسي مشران د دې هیواد په ملي ویاړونو او وروستیو لاسته راوړنو چا سره معامله نه کوي، ځکه خلک د پیاوړي جمهوري نظام غوښتونکي دي.
زه په علماو دې غږ کوم چې غونګې خولې مه نستئ، حق ته حق ویایئ، په وطن، په خاوره، په ولس، په انسانیت، په بشریت زړونه وسوځوئ. او دغو مشرانو باندې هم غږ کوم، په نظام باندې هم غږ کوم، افغانانو په ملي منافعو، په افغانستان په قلمرو، په افغانستان په کی ملی بیرغ د افغانستان په خبره چاسره معامله ما کوي. افغانان خپلواک، خپلواک پرمختللی، غښتلی پیاوړی نظام غواړي، اسلامي نظام، جمهوري نظام غواړو.
د غونډې او ولسي جشن په پای کې یو څلور مادیز پرېکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له وروستیو هڅو ملاتړ شوی او جمهوریت پکې یوازینی نظام ښودل شوی چې په هغه کې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او پرمختګونه خوندي کېدلی شي. په پریکړه لیک کې دا هم راغلي ول چې لویه پکتیا له پخوانه د شخړو د هوارې لپاره منلي څلي نرخونه او دودونه لري، نو افغان حکومت دې د سورې په پروسه کې لویه پکتیا او خوست ځانګړي برخه ورکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم یو نړیواله موضوع په سویس کانال کې د بندسی بیړی یو برخه خلاص شوی دا او تمسته چې ژر د غلار د نور بیړی تګ را تک ته هم پرانستل سي. دا بیړی د مارچ په 23مه په کانال کې بند سو او دا لارې چې هر ورځ ور باندې د نړۍ له دریو یو برخه تیل تیریږي بند کړی ده. اسد الله لودین نور حال راکوي.
د سویس کانال مشر اسامه ربی وایي د دوی هغه بیړۍ چې له څو ورځو راهیسې په سویس کانال کې بنده ده اوس یې یوه برخه خلاصه شوې. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د بیړیو د تګ راتګ دغه مهمه لار به بیرته خلاصه شي، خو نه دي ویل شوي چې په کومه ورځ. دا بیړۍ چې 400 متره اوږدوالی او 950 متره بر لري او زرګونه کانټینر پکې بار دي، شاوخوا یوه اونۍ مخکې په دې کانال کې بنده پاتې شوه. له دې سره هغه سمندري لار وتړل شوه چې د نړۍ له دریو یوه برخه تیل ترې تیریږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مسؤولو چارواکو له قوله ویلي هغه بیړۍ لا هم خپل کار ته دوام ورکوي چې د باندې پاتې شوې هغې د ټیله کولو لپاره په کار اچول شوي. د بندې شوې بیړۍ یوه برخه وروسته له هغه خلاصه شوه چې لسو نورو وړو بیړیو د اوبو د لوړ مادو جزر په مرسته مخته شاته کړه. پر فیسبوک خبره شوې یو ویډیو کې لیدل کېږي چې د بیړۍ یوه حصه خوري او د بند شوي کانال یوه برخه خلاصوي. په ویډیو کې هغه چغې او نارې هم اوریدل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکي یې د خپل کار د بریا لپاره وهي. د سویس کانال د یوې برخې د خلاصون خبره نن داسې مهال خپره شوه چې له پرون راهیسې د بندې پاتې شوې بیړۍ د ژغورنې چارې ګړندۍ شوي. د سویس کانال چارواکو په یوه خبرپاڼه کې ویلي ژغورونکو د بیړۍ باډۍ ته نږدې 13 متره لاندې د سمندر د تل د کیندنې هڅې پیل کړې. د مصر چارواکو اندېښنه ښودلې که د بیړۍ د ژغورلو چارې بریالۍ نه شي اړ دي چې د بار نږدې 13,000 کانټینرونو یوه برخه په کرین له بیړۍ ښکته کړي. دا عملیات بیا څو ورځې وخت غواړي او دغلته د نړیوالې بیړۍ چلونې چارې نورې هم ځنډوي. د بیړۍ همدا مهال 340 هغه نورو سوداګریزو بیړیو ته لاره بنده کړې چې غواړي له دې کاناله تیرې شي. د سویس کانال 193 کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ ټول ټال 12% سوداګري له همدې لارې کیږي.
تاسو آزادي رادیو اوري. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې هر کال شاوخوا 50 کیلوګرامه زعفران ترلاسه کیږي. چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفرانو د کار لپاره ډیر مناسب او جوړ دی. نور حال په دې راپور کې.
شبیر احمد په خپل ځمکه کې د زعفرانو د کښت په وبکولو بوخت دی. هغه په کندهار کې د زعفرانو لومړنی کروندګر دی چې په لومړي ځلې په خاکریز ولسوالۍ کې زعفران وکرل. خو اوس د کندهار ښار ترڅنګ په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې هم د زعفرانو کروندې لري. هغه وایي د لګښت له نظره په ډېرو کومو امکاناتو ډېر زعفران ترلاسه کېدای سي او په بازار کې یې ارزښت ډېر دی چې په دې سره کولای سي د نشه یي توکو ښه بدیل سي.
موږ د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د زعفرانو کښت کړی دی. دامان ارغنداب د لیپ عینومینه کې ولې اصلي کښت په خاکریز ولسوالۍ کې تقریبا دا 2-9 کاله را په دې خوا کړی دی. هلته موږ هغه وخت چې دولت هېڅ زعفران چې ته دغه نه و موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دی هلته مو دا کښت کړی دی.
د زعفرانو د دغه کروندګر په خبره چې د زعفرانو راټولول تر نارینه وو ښځې ښه کولای سي، نو ځکه دوی په خاکریز ولسوالۍ کې تر 50 زیاتې ښځې په کار ګمارلې دي چې په پلان کې لري په ښار کې هم په راتلونکي کې د زعفرانو د راټولولو لپاره ښځې په کار وګماري.
هلته زموږ سره تقریبا تر 50 شپېتو پورې زنانه کار کوونکي مصروفه وي په دغه وخت کې، ځکه دا تر نارینه وو ښځېنه ښه کولای سي. ځکه موږ خو ما درته وویل چې کلونه کې په دې کار اخته یو، خپل په امکاناتو په اخته یو. موږ دا سیستم جوړ کړی و چې موږ مثلا کورو ته راستول خپل همسایګانو یا بل ته ښځو ته، هغه اندازه مو معلومه کړې وه چې دا مثلا یو جالی به مور واستول او 50 افغانۍ وه د ورځې یوې ښځې یا یوه کورنۍ درې جالۍ کولې لسه کول هر څو هغه جالۍ په سر پیسې وې. 50 یا 60 کسانې زنانه به په کار سره اخته وې.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی سید ولی وایي د یوازې کنداري زعفران استعمالوي، ځکه دغه زعفران د کیفیت له نظره ښه دي. هغه وایي یو ګرام زعفران په سل افغانۍ اخلي، په چای او پخلي کې ورڅخه ګټه اخلي.
زعفران زه خپل استعمالوم، خصوصا کنداري زعفران واقعا د ستایلو وړ دي. تقریبا زعفران زه یو ګرام په سل افغانۍ رانیسم او کاروم. د زعفرانو ګټې بیخي ډېرې دي.
چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفران د کرکیلې لپاره ډېر مناسب او جوړ دی. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د زعفرانو د ترویج لپاره نمایشي قطعې جوړوي او کروندګرو ته یې په اختیار کې ورکوي. هغه زیاتوي زعفران په کندهار کې نوی کښت دی چې هر کال شاوخوا 50 کیلو حاصلات لري او د کیفیت له اړخه شایي تر هراتي زعفرانو لوړ وي.
په دې کې د کرنې وزارت هر کال پروژې لري. موږ سږ کال تقریبا 15 نمایشي قطعات په مختلفو ولسوالو کې بزګرانو ته جوړ کړي دي ترڅو دغه نوی نبات زیات شي. همدارنګه بعضې انکشافي پروژونه، د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژونه، د انسي موسې هم دلته د زعفرانو په رواجولو کې او زعفرانو په کښت کې بزګرو سره همکاري او مرسته کړې ده. موږ تقریبا هر کال دغه د 30 کیلو پورې زعفرانو تولید لرو.
کندهار د کوکنارو د کښاو تولید له اړخه ډېر شهرت لري، خو د دغه ولایت بزګران هیله لري چې زعفران په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. د زعفرانو کروندګر وایي د دې بوټي کرل د کوکنارو په نسبت ډېره کمه خواري غواړي. کوم اوبو ته اړتیا لري خو ګټه یې زیاته ده.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسی ازادي راډیو اوري. په کندوز ولایت کې یو کوچنی کارخانه لکلونو راهیسې د پخلی ډول ډول سنتي دیګونه او چای جوشونه جوړوي چې په کندوز د کندوز ولایت ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم بازار لري. اوس مهال په دې کوچنی کارخانه کې 10 تنه کارګر کار کوي او هر ورځ په مختلفو اندازو کې 40 دانې دیګونه جوړوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
دلته د دیګ جوړونې په بټۍ کې د اور لمبې تاویږي. د اور پر سر دیګ ته وسه څه ایښودل شوي او کارګران اخته دي د موټرو د زړو ماشینونو ټوټې ورغورځوي. په 400 درجې حرارت کې د اوسپنې دا ټوټې ویلې کیږي. د کارخانې په انګړ کې له شګو ډک د دیګ جوړونې قالبونه پراته دي او کارګران په خاص مهارت او چټکۍ سره ویلې شوي مواد په قالبونو کې اچوي او شېبه وروسته قالبونه خالي کوي او جوړ شوی دیګونه پالش کول ته وړي. د دې کوچنی کارخانه مسول 50 کلن محمد صابر چې له 10 کلو راهیسې دیګونه جوړوي وایي هر ورځ 30 بیلابیل ډوله د پخلي دیګونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي.
موټرای خراب، موټرسایکل، ریکشا، انعام مواد معاشنات کونش
موږ د زړو موټرو ریکشاو او د موټر سایکل ماشینونه او نورې برخې خلو او بیا په 400 درجه حرارت کې بیلی کوو او له همدې زړو وسپنو نوی دیګونه جوړوو او بازار ته وړاندې کوو.
هغه زیاتوي چې د خپل د اړتیا وړ مواد لکه باړیانو رانیسي او بیا یې ویلې کوي او ورڅخه دیګونه او چاینکې جوړوي. محمد صابر وایي دیګ بخار هم جوړولی شي خو د خامو موادو او د نویو وسایلو له نشتوالي سره مخ دی.
ما ضرورت به ماشین داریم، ضرورت به کارګر داریم، میتونیم که ما دیگر چیزا اختراع کنیم. مثال
موږ پرمختللو وسایلو او ماشینونو ته اړتیا لرو ځکه موږ کولی شو نور شیان هم جوړ کړو لکه ډول ډول دیګي بخارونه جوړ او بازار ته وړاندې کړو او ورته لاسرسی هم لرو خو د امکاناتو نشتوالي سره مخ یو.
د کوچنۍ کارخانې دیګونو د کندز ولایت سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم بازار ته لاره پیدا کړې ده. 30 کلن محمد اسلام چې د نوي جوړ شوي دیګ په پالشولو بوخت دی هغه وایي چې له همدې لارې د خپلې 10 نفرۍ کورنۍ لګښت پوره کوي.
موږ په دې کارخانه کې شپږ اوه ډوله دیګونه تولیدوو. زموږ تولید شوي دیګونه تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان او دغشان نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
محمد بشیر چې له 30 کالو راهیسې د کندز ښار د رنګ فروشۍ په راسته کې د دیګ پلورلو دوکان لري هغه وایي
جنسای وطنی خود ما شما دیگه که دمیجه ساخته ما شده ولایت قندوز نسبت
زموج وطنی تولیدات او په ځنګړی توګه دغه دیګونه چې په کندوز کې جوړیږي د بهرنی دیګونو په پرتلا له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینوالی هم زیات دي.
که څه هم یو شمیر نور صنعتکاران وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د لوښو او ظرفونو واردولو د دوی پر کاروبار ناوړه اغیزه کړې خو د دې فابریکې څښتن راته وویل چې د دوی د تولیداتو بازار تود دی او تر هغه چې پیرودونکي ولري د کارخانې د دیګ جوړونې له بټې به یې لمبې پورته کیږي.
سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زاري الله یم کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بل جالب موضوع. یو نوې مطالعه شي چې له حیوانانو انسانانو ته د کورونا وایروس د انتقال احتمال سته. دا مطالعه چې لا بشپړه سوې نه ده، د روغتیا نړیوال سازمان او چین یې په ګډه په دې هدف ترسره کوي چې دغه وایروس ریشه معلومه کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی او اسدالله لودین د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چین یو ګډه څېړنه ښیي دا احتمال شته چې کورونا وایروس د ماخامي یا خاپیرک په وسیله له بل حیوان نه انسان ته لېږدول شوی وي. دا خبره د همدې څېړنې په یوه طرحه کې چې یوه کاپي اسوسییټډ پریس اژانس ته رسېدلې شوې ده. په دې مطالعه کې هغه راپورونه په کلکه له امکان نه لرې بلل شوي چې ویل کېدل کورونا وایروس له لابراتواره لیک شوی دی. د راپور له مخې د کورونا وایروس د ریښې موندلو په هدف شوې مطالعه پراخه ده، خو داسې ویل شوي چې ګڼې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. څېړونکو بیا د خپل کار د دوام وړاندیز کړی دی او ویلي دي دوی په هره برخه کې پراخه څېړنه کوي خو یوازې هغې تیوري سره غرض نه کوي چې له لابراتواره د ویروس د تتېدو خبره پکې شوې. د راپورونو له مخې د چین او ډبلیو ایچ او د دې ګډ راپور خپرېدل هم ځنډیدلی دي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ممکن چین د راپور په موندنو کې لاسوهنه وکړي او د ځان د ملامتۍ ټکی ترې وباسي. د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي بیا تیره اونۍ وویل د دوی دا موندنې به په 2 ورځو کې خپرېدو ته چمتو شي. د موندنو په هغې طرحه کې چې اسوسییټډ پریس ته یو ډیپلومات د نوم نه ښودو په شرط ورکړې 2 برخې شاملې دي. دلته ویل شوی چې له یو حیوان یا ژوي د بل په وسیله انسان ته د ویروس د لیږد احتمال شته. دوی دغه لیږدونکی ژوی ماښامی یا ښاپیرک یاد کړی دی، ځکه دغه ویروس ته د نږدې بل ویروس نښې نښانې په همدې ښاپیرک کې لیدل شوي دي. پنګولین هغه سمندري ژوی دی چې د راپور له مخې د دغه ویروس نښې پکې لیدل شوي، خو د موندنې اټکل دا دی چې د ویروس لیږدونکي همدا ښاپیرک او د مینګ په نوم بل ژوی دی. راپور کې راغلي د کنګلي یا یخو خوړو له لارې هم د ویروس د لیږد احتمال شته، خو ډیر نه.
تاسې